بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لېږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لېږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنه یو ساعت خبرونه کې ز عبدالمجید دورانه او زمان نور ملګری ساسو په خدمت کې. نن د نهه ورځې اسې شنبه د 1499 هجری لمریز کال د جدي یا مرغومی د میاشتې درویشتمه د 1427 هجری قمری کال د جمادی الاول اتویشتمه او د 2021 میلادي کال د جنوري 12مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د ډونالډ ټرمپ د استیضاح د لړۍ د پیلېدو په هکله سیاسي تبصره اورېدی شي. بیا هم د تاریخ پاڼه درته وړاندې کیږي. ورپسې د افغانستان د خلکو په ژوند باندې د نا امیدیو او ناهیلیو د اغیزې په هکله یو ځانګړې وینا، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې نومې 19 پروګرام اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسئ، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران، د سمندري ځواک کومندان، د ایران وسلوال ځواکونه په فارس خلیج کې پوره بیدار او تیار وبلل. عمران خان وایي پاکستان له ایران سره ډېرې ښې اړیکې لري. د افغانستان په بدخشان ولایت کې طالبان خلک په زوره په دغه ډلې کې شاملوي. د پاکستان حکومت مدعي شوی چې هندوستان له داعش څخه ملاتړ کوي، او د پاکستان امنیتی ځواکونو په بلوچستان صوبه کې د ترهګرو خلاف پراخ عملیات پیل کړل. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران، د سمندري ځواک کومندان وویل د ایران وسلوال ځواکونه په فارس خلیج او عمان سمندر کې په بشپړ توګه هوښیار او بیدار دي. سردار ایڈمیرل علی رضا تنگسیری په فارس خلیج کې د سپاه پاسداران لخوا د امریکې د یو شمیر سمندري ځواکونو د نیول کېدو د کلیزې په مناسبت په یوه وینا کې زیاته کړه، د ایران په ځمکنیو هوایی او سمندري حدودو باندې هر ډول تیری به د ایران د وسلوالو ځواکونو له چټک غبرګون سره مخامخ شي. هغه زیاته کړه چې د ایران د سپاه او پوځ سمندري ځواک په فارس خلیج کې موجود دی، او د غشتون په جنوبي سمندرونو کې هم تر هند سمندر پورې دوام لري. د ویلو ده چې د 2014 کال د جنوري په 12مه نیټه د سپاه پاسداران سمندري ځواک د امریکې هغه 12 تنه سمندري ځواکونه چې په دوو پوځي کشتیو کې په غیر قانوني توګه د ایران د اسلامي جمهوریت سمندري حدودو ته راننوتي وو، د فارسي جزیرې په خوا کې ونیول او هم هلته یو ورځ زنداني کړل. فارسي په فارس خلیج کې یو پوځي جزیره ده چې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د لخکر د سمندري ځواک په اختیار کې ده. د ایران د اټومي انرژي اداره د بندیزونو د ختمولو قانون له تخنیکي نظره اجرا کوي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې ویان وویل چې دغه اداره په فنی توګه د بندیزونو د لغوه کولو قانون په بشپړ توګه اجرا کوي. بهروزی کمال بندی پرون د بندیزونو د ختمولو او د ایران د ولس د ګټو د ساتنې لپاره د ستراتیژیک اقدام قانون ته په اشاره سره زیاته کړه. د ایران د اټومي انرژي اداره خپل تخنیکی کار د دغه قانون مطابق اجرا کوي او په دې کار نه لري چې د بندیزونو د لغوه کېدو د قانون د اجرا آئین نامه سره ډول برابر شوی ده. هغه څرګند کړه په روانو حالاتو کې کارونه داسې مخته روان دي چې د اټومي انرژي اداره له فنی نظره قانون غوښتنې سل په سلو کې اجرا کوي. کمالوندی د مقابل لورو د ژمنو د نه اجرا کېدو په بڼه کې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د مفتشانو د استلو په هکله ځینو نظر څرګندونو ته په اشاره سره هم وویل، د دغه قانون له مخې که چیرې بندیزونه اوچت نه کړی شي نو د الحاقي پروتوکول د خپل اندې او رضاکارانه اجرا به په ټاکلې نیټه بند شي. پاکستان له ایران سره ډېرې ښې اړیکې لري. د پاکستان وزیر اعظم له جګپوړو رسندوی محققانو او شخصیتونو سره په کتنه کې له ایران سره د خپل هیواد اړیکې ډېرې ښې وبللې. له اسلام آباد زمون خبریال رپورټ راکړی چې عمران خان په دې خبرې سره چې اسلام آباد د خپلو بهرنیو سیاستونو د غبره کولو لپاره خپل پوره هڅه کوي وویل، په دې وروستیو کلونو کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د پاکستان د اړیکو د ټینګښت ډېر ښه تفاهم رامنځته شوی دی. د پاکستان د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر دې ټکي ته په اشاره سره چې د ایران خلاف پراخ بندیزونه د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو د هر اړخیزې پراختیا مخې ته یو ستر خنډ دی زیاته کړه. ملي ګټې پر بهرنیو سیاستونو ډېر مهم اغیزناک عامل دی او په دې وجه د ایران، ترکیې، افغانستان او چین په شمول د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو پراختیا د اسلام آباد لپاره مهمه ده. عمران خان په دوام کې له هندوستان سره په سیاسي اړیکو کې د موجودې کشالې په هکله وویل، تر څو پورې چې د هند لخوا د کشمیر خود مختاري بیرته نوی ورکړی شوي تر هغې به له نوي ډیلي سره خبرو اترو ته کې ننی. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوري. طالبان خلق په زوره په دغه ډله کې شاملوي. د افغانستان په بدخشان ولایت کې ملکی وګړي د طالبانو لخوا په زور د دغه ډلې په لیکو کې شاملې دوته مجبوروي. اوا خبری اژانس لیکلی چې د بدخشان د پولیسو ویاند پرون وویل طالبان له تیرې څو مودې راهیسې د راغستان ولسوالۍ ځوانان په زور او ګواښ سره د افغانستان له حکومتي ځواکونو سره جنگ ته مجبوروي. ثناء الله روحانی زیاته کړه، د طالبانو دغه بدماش ډوله اقدام د بدخشان ولایت په راغستان ولسوالۍ کې د استوګنو کورنیو له مخالفت او اعتراض سره مخامخ شوی دی. د ویلو دا چې طالبانو څو وارې په جنگونو کې ملکی خلک د انساني ډال یا سپر په توګه کارولی دي. راغستان ولسوالۍ د طالب ډلې په ولکه کې ده. بلې خوا، په فراه او اورزګان ولایتونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبلا وختې. لسګونه تنه طالب وسلوال د افغانستان په فراه او اورزګان ولایتونو کې د ملي اردو په هوایي بریدونو کې وژل شوی دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د فراه ولایت په پوشترود ولسوالۍ کې د طالبانو پر سنگرونو ناڅاپه حمله وکړه چې پکې د دغه ډلې یو جګ پوړی قومندان سره د 1900 کسانو وژل شوی او 10 نور زخمی شوي دي. همداشان د اورزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو په ځوابي حمله کې هم 19 طالبان مړه او ژوبل شول. هندوستان له داعش څخه ملاتړ کوي. د پاکستان حکومت مدعی شو چې هندوستان له داعش ترهګرې ډلې په ملاتړ سره په پاکستان کې د ګډوډۍ رامنځته کولو په لټه کې دی. د پاکستان وزیر اعظم ادعا وکړه چې هند په سیمه کې له داعش تکفیری ډلې په ملاتړ سره هڅه کوي چې فرقه پالنې ته په لمن وهلو سره په پاکستان کې ناامني زیاته کړي. عمران خان زیاته کړه، د خواشینې خبره ده چې ترهګرو په بلوچستان صوبه کې د زحمت کشه هزاره کان کیندونکي په ډېره غمیزناکه توګه قتل کړل. د دغه معدن د هزاره کان د کارګرانو د وژل کېدو له پیښې وروسته په کوټه کې استوګنو زرګونو شیعه مسلمانانو د اعتراضي مظاهرو په کولو سره د دوی د سر لساتنې په ملاتړ کې د پاکستان د حکومت لخوا د ضروري تابعیو د غوړه کېدو غوښتنه کړې و. په داسې حال کې چې بلوچستان کې د ترهګرو خلاف پراخ عملیات پیل شول، د پاکستان امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په بلوچستان صوبه کې د ترهګرو خلاف پراخ عملیات پیل کړي دي. د پاکستان د بلوچستان صوبایي داخله وزیر په دې صوبې کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پیلولو ته په اشاره سره وویل، په دغه جنوب لویدیځي صوبې کې د اوسنیو ناارامیو څپه د دښمن دسیسه ده. میر ضیاء الله لانګو زیاته کړه، ترهګر غواړي چې بلوچستان صوبه ناامن کړي څو خپلو سپیرو اهدافو ته ورسیږي او د نوو عملیاتو د ترسره کولو لپاره په پلاننګ لګیا دي. د ویلو دا چې 13 اونۍ د سکرو ډبرو د یو معدن یوولس تنه کیندونکي کارګران د بلوچستان صوبې په مچ سیمه کې د ترهګرو په حمله کې ووژل شول چې دا ایشیې پړه منلې ده. پاکستان کې د پولیو ویکسینیشن بیا پیل شو. په ټول پاکستان کې 40 میلیونه ماشومانو ته له پولیو یا د ماشومانو د ګزړن له ناروغۍ د مخنیوي د څاڅکو د ورکولو نوې مرحله پرون پیل شوې ده. د روغتیا او درملنې په چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي صلاحکار وویل چې په دې پړاو کې له شپږو نه تر 950 میاشتو ترمنځ عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو او زنو نور ناروغیو د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. فیصل سلطان زیاته کړه، د اسلام آباد حکومت ژمن دی چې له پولیو د پاک پاکستان هدف ته ورسیږي او د دې موخې پوره کېدل د خلکو په تیره بیا د ماشومانو د والدینو بشپړ ملاتړ ته ضرورت لري. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازنی دوه هیوادونه دي چې پکې پولیو یا د ماشومانو د ګزړن ناروغي تر اوسه موجوده ده. حزب الله د یمن په انصار الله د ترهګرۍ تور پکله کا وغند. د لبنان حزب الله غورزنګ د یمن له انصار الله غورزنګ سره د پیوستون په اعلانولو سره د دغه غورزنګ د ترهګر اعلانولو په لړ کې د امریکای اقدام پکله کا غندلې ده. د لبنان حزب الله غورزنګ تیر ماخام په یو خبر پاڼه کې ویلي دي، د یمن د انصار الله غورزنګ او د هغه د مشر عبدالملک بدر الدین الحوثی او د هغه د مجاهد ورونو د ترهګر بللو د اراده په حق له د امریکای د خارجه وزارت اعلان یو جنایتکارانه اقدام دی چې هدف یې د یمن د خلکو د روحیې کمول دي. حزب الله په دوام کې ټینګار کړی دی چې د امریکای د دې اقداماتو موخه هر هغه کس ته سزا ورکول دي چې د امریکای د دبدبا او استبداد نه مني او د فلسطین خلاف د صهیونستانو نیواګري او له صهیونستي رژیم سره د اړیکو ښه کول نه زغمي. د دغه خبر پاڼې په دوام کې لولو چې حزب الله د غزالمانه او غلیمانه اقدام په کلکه غندي او د یمن له انصار الله غورزنګ او له شریف او باتور مشر سره خپل پیوستون اعلانوي. یاد دی وی چې د امریکای خارجه وزیر مایک پومپیو پرون ویلی و چې دغه وزارتخانه په بهرنی ترهګر سازمان کې د انصار الله د نوم دراوستلو په اړه خپل پریکړه کانګرس ته ابلاغ کړی. د نایجیریا په پلازمینه کې د شیخ زګزاکی د پلویانو مظاهره روان دي. د نایجیریا د اسلامي غورزنګ د مشر مینوالو پرون دغه هیواد په زینو سیمو کې په صلح ایزو راغونډېدنو سره له زندانه د نایجیریا د اسلامي غورزنګ د مشر او د هغه د میرمنې د آزادۍ غوښتنه وکړه. فارس خبری اژانس لیکلی چې د نایجیریا په پلازمینه ابوجا کې د شیخ زګزاکی پلویانو په لاسو کې د یو شمیر پلی کارډونو او د شیخ ابراهیم زګزاکی او د نایجیریا د اسلامي غورزنګ د شهیدانو د انځورونو په اوچتولو سره له زندانه د هغه او د هغه د میرمنې د زر تر زره او بې کېدو شرطه آزادۍ غوښتنه وکړه. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د ټرمپ د استیزاه د لړې پیلې ده. ګرانو دوستانو، دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ د پلویانو لخوا د کانګرس پر ودانۍ باندې د جنوري د شپږمې نیټې برید په دغه هیواد کې د پراخو غبرګونونو سبب وګرځېد، او په ټولنه او هم په دولت کې د ټرمپ سره د جدي چلند غوښتنې مطرح شوې. اوس د امریکا د کانګرس ډیموکرات استازو د ټرمپ د استیزا او ګوښه کولو چارې پیل کړې دي. د کانګرس مشرې نانسي پلوسی امریکایي استازو ته د لیک په استولو سره وویل چې په روانه اونۍ کې به یو پریکړه لیک تصویبېدو ته وړاندې شي چې پکې د امریکې د ولسمشر مرستیال مایک پینس او د کابینې غړو څخه به وغوښتل شي چې د 24 ساعتونو په موده کې د اساسي قانون د 25 متمم په بنیاد ټرمپ د ولسمشرۍ له څوکۍ څخه لرې کړی شي. پیلوسی د دې لیک په یوه بله برخه کې وایي دغه پریکړه لیک به د دوشنبه او یا هم د سه شنبه په ورځ رایته کې خودل شي، او د ولسمشر د مرستیال لخوا دغه پریکړه لیک د نه پلي کېدو په بڼه کې د چهارشنبه په ورځ به ټرمپ استیزا او له دندې څخه به لرې کړی شي. ډیموکراټان د امریکا د اساسي قانون په 25 متمم باندې استناد کوي چې پکې د ولسمشر مرستیال او د کابینې غړو ته واک ورکړی شوی چې د ولسمشر د نه وړتیا د معلومېدو په بڼه کې هغه له دندې څخه لرې کړي. خو بیا هم داسې نه ښکاري چې دغه کار د تر سره شي، ځکه چې د ټرمپ د واکمنۍ د مودې یوازې 9 ورځې پاتې دي. نو ممکنه ده مایک پینس او د کابینې نور غړي د کار ته غاړه کې نګدي. د جمهوری پالو له نظره د کار د امریکا په ټولنه کې د ټرمپ د مخالفینو او پلویانو ترمنځ د ټینشن د زیاتېدو او د سیاسي بحران سبب ګرځېدلی شي. دا په داسې حال کې دي چې د ټرمپ د محاکمې او د ګوښه کېدو لپاره غوښتنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د امریکا د کار مخکنی وزیر رابرټ رایش په دې اړه وایي کله چې د امریکا ولسمشر وسلوال بلواګر د کانګرس حریم ته د ورننوتلو او د استازو د فزیکی ګواښلو لپاره هڅوي ترڅو په واک کې پاتې شي، د هغه اقدام د کودتا معنا ورکوي او باید له واک لرې او محاکمه کړی شي. دې ته په کتو سره چې د ټرمپ د استیزا چارې به خامخا د ډیموکراټانو لخوا په مخ یوړل شي، ځکه چې د امریکا د اساسي قانون په بنیاد د ولسمشر د استیزا چارې هغه وخت پیلېدای شي چې پر هغه باندې تورونه لګېدلي وي. د امریکې د اساسي قانون په چوکاټ کې ولسمشر کېدای شي د خیانت، رشوت، جنایت او له قانونه د سرغړونې له امله له واک لرې کړی شي. په دې توګه د امریکې په تاریخ کې به ټرمپ یوازنی ولسمشر وي چې د خپلې واکمنۍ په دوران کې 2 ځلې د کانګرس لخوا استیزا کیږي. هغه تر دې مخکې 1 ځل د یوکراین ګیټ د بحران له امله استیزا شوی و چې په سنا کې د جمهوری پالو د اکثریت له امله د واک د لرې کولو هڅې ناکامه شوې. اوس ډیموکراټان په نظر کې لري چې ټرمپ د بلواګرو د لمسون او په کانګرس باندې د هغه د پلویانو په برید کې د رول لوبونې په تور چې د 5 کسانو د وژلو سبب وګرځېد هغه استیزا کړي. تمه کیږي چې په کانګرس کې د ډیموکراټانو د اکثریت له امله د ټرمپ د استیزا طرحه کافي رایې ترلاسه کړي، خو بیا هم یاد طرحه باید د امریکا سنا ته هم وړاندې شي. اوس چې د جورجیا په ایالت کې هم د ډیموکراټانو نوماند کامیاب شه، نو په سنا کې هم اکثریت د ډیموکراټانو سره دی. په دې توګه به ممکنه وي چې په سنا کې هم د ټرمپ د استیزا طرحه تصویب کړی شي. لبلې خوا ځینې جمهوری پال سناتوران هم په کانګرس باندې د ټرمپ د پلویانو په برید کې ډونالډ ټرمپ ګرم بولي او د هغه د لرې کېدو غوښتونکي دي. نو ممکنه ده چې د درېیمې برخې نه د سناتورانو 2 برخې د ټرمپ د استیزا او ګوښه کېدو ته موافقې رای ورکړي. د تهران رادیو ډیرو عزتمنو او خوږو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پامو خوخي وړ ګرځېدلې وي، عزیزانو د خبرونه په دوام کې د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د افغانستان د خلکو په ژوند باندې د نا امیدۍ او د اغیز په حق له یو ځانګړې وینا، او په پای کې هم افغانستان او پاکستان په 13 اونۍ کې پروګرام اوریدل شي.
د تاریخ
پانا
ډیرو قدرمن اوریدونکو روغ جوړ او خوشاله اوسئ دوستانو د خبرونه په دیر شوی کې زفاتې مستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کړم لکه څنګه چې پویږی نن د نه ورځ یا سه شنبه د 1499 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې درويشتمه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې له 28 او د 2021 میلادي کال د جنوري له 12 نیټې سره برابر ده درې سوه شپږ پنځوس کاله پخوا د 1415 میلادي کال د جنوري په 12 نیټه فرانسوي ریاضي پوه او د اعدادو او احتمالاتو د نظریې تر را پایری ډی فرمیټ مرشو هغه په 1400 لومړی میلادي کال کې وزېږد او له ماشومتوبه یې د ریاضیاتو زده کړې ته مخه کړه فرمیټ د دوکارت مهاله او له آثارو سره بلد و خو ظاهراً یې د دوکارت په پرتله د تحلیلي هندسې ډېر اصول وضع کړل د فرمیټ شهرت په صحیح اعدادو د څېړنې له امله دی هغه په دې برخه کې ګڼ شمېر قضیې بیان کړې چې له فرمیټ وروسته ریاضي پوهانو هغه ثابت کړی دی هغه همداراز د دیفرانسیل او انالیز د حسابونو بنسټ ایښودونکی هم دی د هغه له کتابونو څخه د مسطح او عجمي مکانونه مینیموم او مکسیموم په اکله کتابونو ته اشاره کولای شو همداراز د هغه مهم اثر د ریاضي د بیلابیلو عملیاتو ترنوان لاندې چې په 1499 میلادي کال کې چاپ شو یو سل پنځه څلوېښت کاله پخوا د 1386 میلادي کال د جنوري په 12 نیټه امریکایي لیکوال جیک لندن وزېږېد هغه ډېر کلونه د شمالي قطب په ټاټوبیو او د جنوب په ناآرامه سمندرونو کې تیر کړل او له بېلابېلو قومونو سره بلد شو لندن ډېری هغه صحنې چې په خپلو کتابونو کې انځور کړی په خپلو سترګو لیدلې وې او د خپلو داستانونو له یو شمېر اتلانو سره یې هم بلدتیا درلوده جیک لندن څلوېښت کاله ژوند وکړ او د خپل 18 کاله لیکوالۍ په لړ کې یو 50 لوی داستانونه او 115 لنډې کیسې ولیکلې د ځنګل غږ او سپین غاخونه د هغه له مشهورو تالیفاتو دی هغه په 1916 میلادي کال کې مړ شو دوه څلوېښت کاله پخوا د 1455 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې په 28 نیټه د ایران په ډیرو ښارونو د لاریونونو او مظاهرو په بهیر کې د شاه رژیم د مامورانو او د ایران د خلکو ترمنځ سختې جګړې وشوې او یو شمېر مبارز خلک شهیدان او یا ټپیان شول همداراز په همدې ورځ د تهران محصلینو او خلکو چې د تهران په پوهنتون کې لویه غونډه جوړه کړې وه د شاه له رژیم سره خپل مخالفت څرګند کړ او په ټینګار سره یې له پاریس نه ایران ته د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علی د بیرته راګرځېدو غوښتنه وکړه د محصلینو دغه حرکت په داسې حال کې وشو چې د پوهنتون چاپریال د پوځي ځواکونو او وسلوالو عسکرو لخوا معاصره شوی و له دغې پراخې مظاهرې وروسته د اسلامي انقلاب ارواښاد رهبر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د یو پیغام په ترڅ کې هوښیارۍ ته د خلکو د بللو تر څنګ د ایران ملت د شاه د رژیم د لاسپوڅو لخوا د تفرقې اچولو آوازو خپرولو او د سیسو کولو څخه خبر کړ هغوی د خپل پیغام په یوه برخه کې وفرمایل زه شریف ملت او ټولو پوځي قواو او ټولنیزو قواو ته د الهي او ملي حکم په اساس خبرداري ورکوم چې په ویشتیا او اخلاقي میړانه هغه د سیسې چې د اسلامي انقلاب په وړاندې اجرا کیږي شنډې کړي اولنن دوه څلوېښت کاله پخوا د 1455 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې په 28 نیټه د ایران د اسلامي انقلاب په حساسو شیبو کې چې د امریکا دولت د پهلوي رژیم د ساتلو هلې ځلې کولې د اسلامي انقلاب ارواښاد لارښود حضرت امام خمینی د انقلاب ځانګړي موقعیت ته په پام سره د انقلابي شورا د جوړېدو حکم صادر کړ د دغې شورا اصلي دندې د شاه د رژیم په وړاندې د خلکو په مبارزو کې غژملتیا د اسلامي انقلاب د موخو پلي کول همدارس د لنډمهاله دولت د جوړېدو لپاره د زمینې برابرول وو. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په دې اړه په خپل پیغام کې ټینګار وکړ چې د ایران د مسلمانو خلکو غوښتنه یوازې د شاه او د سلطنتي رژیم د ټغر ټولولو نه دی، بلکې د ایران د ملت مبارزه به د اسلامي جمهوریت تر جوړېدو چې د ملت د ازادۍ، د ایران د خپلواکۍ او د ټولنیز عدالت د تأمین متضمن دی دوام ولري. د ویلو ده چې د باچا رژیم له نسکورېدا وروسته د انقلاب شورا په ایران کې د اسلامي شورا یا پارلمان تر جوړېدو د قانون جوړونې دنده هم په غاړه درلوده.
په افغانستان کې د خلکو د ژوند د چارو په سرته رسولو کې څومره ناهیلي شتون لري دا معلومه خبره ده چې د انسان په ژوند باندې ناهیلي منفي اغیز لري، او ناهیلي، ناامیدي، شک او وسوسه هغه حالتونه دي چې کله یو انسان د پیدا شي نو د ژوند کولو خوند ترې اخلي چې د خپل ځان نه ورهاخوا آن پر الله تعالی باندې هم بې باوره شي. ځکه کله چې څوک پر الله تعالی د ناهیلي له مخې بې باور شي نو ژوند ورته بې خونده شي. د افغانستان خلک ډیری د جګړې، بیکاری او فقر په خاطر په خپل ژوند کې ناهیلي دي او خوښ نه ښکاري چې د فقر علت هم د بیکاری علت بلل کیږي. محمد یعقوب شرافت د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی تازه د پوهنتون د ژورنالیزم له څانګې نه فارغ شوی، خو دوه کاله کېږي چې بیکاره دی. دی د خپل د بیکاری او دا چې څومره ناهیلی شوی علت داسې بیانوي:
زه خپل د غزنی ولایت اوسیدونکی یم او دوه کاله کېږي له پوهنتون څخه فارغه شوی یم، خو ماته د کار زمینه نه ده برابره شوې، ځکه چې زموږ په ولایت کې هر وخت جنگ او جګړې وي، او دې جنگ جګړو زموږ د کار زمینه له منځه وړې ده. مخته د کار زمینه نه ده برابره شوې.
زما ډیر ملګری خارج ته تللی دي، هغه له ما سره اړیکې نیسي. زه دلته بیکاره یم نو زه ډیر ناهیله یم. هغوی هم د بیکارۍ له امله یا له کبله تللي خارج ته، نو زه له دې حالت څخه ډیر کړیږم. دا حالت ما ډیر کړی وي، ځکه په افغانستان کې کارونه نشته او زه خپله بیکاره یم. دا حقیقت چې بیکاري او په ژوند کې مشکلات سړی له ژوند څخه ناامیده کوي. بیکاری، ناامنۍ، جنگ جګړې، هر ورځ د خلکو وژل کېدل، دا هغه څه دي چې ډیری خلک یې په افغانستان کې زما په شمول له ستونزو او مشکلاتو سره مخ کړي دي او سخت یې له ژوند څخه ناامیده کړي.
هیله باران د غزنی ولایت یوه اوسیدونکې ده. نوموړی لیسانس ده، خو د بیکاری په خاطر سخت ناهیلي شوي. هغه وایي: خاون مې هم له بیکاری کړیږي، زه د همدې بیکاری په خاطر له ژونده بیخي ناهیلي شوی یم.
زما نوم هیله باران دی، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. ما د لیسانس تر کچې زده کړې کړي، خو له بده مرغه به ووایم چې زه اوس هم بیکاره یم. زما خاوند هم بیکاره دی. د بیکاری مشکل په افغانستان کې ډیر تر سترګو کیږي. یو علت یې هم ناامني ده، ځکه چې کله یو هیواد ناامن وي نو هلته د بیکاری ستونزې ډېرې وي، ځکه کار د امن په ځای کې عملي بڼه اخیستلی شي. همدې بیکاری زه څه نا څه له ژونده ناهیلي کړې هم یم.
له رواني اړخه ناهیلي او ناامیدۍ د انسان په روان څه تاثیر لرلی شي او بالاخره انسان کومې کندې ته بولی شي؟ په دې اړه به په غزني کې د رواني ناروغیو معالج او د طب پوهنځي استاد ډاکټر نورالله زمریانی څخه داسې واورو:
یو له مهمو ستونزو او مشکلاتو نه چې موږ ټولنه لاسو په ګریوان ده ورسره، هغه په ژوند کې ناهیلي ده. او خامخا په ژوند کې خو ناهیلي خو کله ناکله راڅرګندیږي، او ژوند خو ټول یو نوښت نه وي. خامخا په ژوند کې لوړې ژورې شته، او د انسان د غوښتنو، د ارزوګانو، د ارمانونو مطابق نو ټول ژوند د سړي په هغه خپل طبیعت عیار نه وي. خو ځینې هغه ټولنې چې په هغو کې فقر او بېوزلي او ناامنی او تاوتریخوالی او دغه مسایل پکې ډېر زیات څه او یا زور زیاتی ورسره کېږي، او د دوی پوهه د پوهې کچه ټیټه وي. نو اکثره وخت کې داسې ارزوګانې او داسې خواهشات چې هغه د هغو لاست راوړل مشکله ای او یا دمو سنتي ټولنه ورسره تطابق نه لري یا ورسره سم نه ای نو په دې خاطر باندې خصوصا دغه کسانو چې دوی د علم او د پوهې سطح ټیټه ای او بیا په دوامدار شکل له دغسې یو څه سره چې دغه هغه اردوګانې ټکول کیږي او یا د خپلو اردوګانو ته نشي رسېدلی دا د ده په روحیاتو په روانو په روح باندې بد اثرات لري. دغو اثراتو په نتیجه کې داسې خفیفې اخلي ناروغۍ رواني ناروغۍ لکه انزایټي او په بیا او سي ډي ده پکې تاسوس وکړي او که چېرته په دوامدار شکل باندې چې کېدای شي ژور خفګان ته ولاړ شي. اکثره مریضان چې موږ ته کلینک ته مراجعه راکوي کوي یا راته راځي د دې نسې په تاریخچه کې پوښتنه کوي نو دغه په ټولنه کې زور زیاتی ورسره یې بېامني وي او فقر او غربت او مهاجرتونه او بېوزلي وي. دا ټول مستقیما په دې باندې اثرات لري او هغه د په ژوند باندې بعد اغېزې لري او کله چې دغه ناهیلي په دوامدار شکل باندې پاتې شي او یو کس په اردوګان او ارمانونو ته نشي رسېدای او خصوصا بیا د هغو د علم او د پوهې سطح هم ټیټي او یا داسې دوامدار شکل له ده سره یو عقده موجوده وي او خدای حل نشي نو دا دی په ژوند کې ناهیله کیږي او د ژوند ناهیلیتوب چې ده دوامداره شکل دا په انسان په اعصابو او په روان او په روح او په عقل باندې بد اثرات لري. د بد اثراتو په نتیجه کې کېدای شي د تجور خفګان انزایټي او یا روحي نارامتیا همدا قسم ډیستیمیا چې ورته وایي ګریپ دا رواني ناروغي دي کېدای شي دا په دې کې تاسوس وکړي او که چېرته ډېر په پیشرفته شکل باندې کله چې په ژوند کې ډېر ناهیله شي کېدای شي دته د خودکشي یا د ځان وژنې یا سوسایډل ایډیاسي ورته وایي دا ورته پیدا شي نو په ټوله کې دا ویلای شو چې ناهیلي په ژوند کې خصوصا په حالت کې چې انسان سره د پوهې اندازه کمه یي او فقر او غربت او تاوتریخوالی او زور زیاتی ورسره زیاتی دا په روان باندې ډېر بد اثر لري او د انسان په فکر او روح او د هغه فزیکي فعالیتونو باندې منفي اثرات لري او په نتیجه کې مختلفې عقلي ناروغۍ په خلکو کې تاسوس کوي. خو اسلامي ارشادات موږ ته همیشه د دې لارښوونه کوي چې باید موږ په ژوند کې ناهیلي نسو په همیشه په الله باندې توکل او په الله باندې توکل او ځان ته تسلیم ورکول او اسلامي ارشاداتو باندې عمل کول دا د ډېرو رواني ستونزو د حل لپاره یوازینۍ لاره ده. که چېرته موږ په اسلامي ارشاداتو باندې عمل وکړو او د که چېرته الله وایي چې له هرې سختۍ نه وروسته اسانه شته او که چېرته په دې دنیا کې د سړي هغه هیلې او ارمانونه تر سره نشي نو الله تعالی دغه مشکلات او دغه رب او تکلیفونه او تسره کوم ارزوګانی که چېرته له شرسر موافق یې الله تعالی په باندې اجر کوي دا یو روحي تلقین او انسان ته غټې پنان او تسلا ورکوي او هغه ټولنه چې هغه د اسلامي ارشاداتونه لري پاتې یا او یادوي په نورو فکرونو باندې روزل سوي نو هغه ټولنه همیشه له دغسې ناخوالو ناهیلي او زور خفګان او له بستاد ژوند نه ناامیدي او حتی له خودکشي او ځان وزن له پیښو حادثو سره ډېر زیات مخامخ وي.
د ژوند د چارو په سرته رسولو کې کله خوښي کله غم کله سختي او کله هم آرامي او سکون وي. خدا ویلی شو چې تر ټولو ښه بریالی او غوره کس هغه یادیږي چې په ژوند کې له هر ډول شرایطو سره ځان چمتو او په پراخه سینه او حوصله مندۍ سره له ټولو ستونزو سره مبارزه وکړي، ستونزو ته ماتې ورکړي او په خپل ژوند کې قناعت ولري، شیطان ناهیلی کړي او پر الله تعالی پوره باور او کلک یقین ولري، نو بیا به هر ستونزه ورته حل وي. ډیری خلک پر الله تعالی هم بې باوره وي چې ورو ورو بیا له غټو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. دا چې ناهیلي د اسلام نه نظره څه حکم لري په دې اړه دینی عالم مولوي عبدالباری حقانی داسې وایي.
د ناهیلي او یا د ناامیدي فایلی په اسلام کې په اسلام په دې اړه باندې وایي دي ځکه الله پاک په قران کې فرمایي ولا تقنطوا من رحمت الله. الله پاک فرمایي چې تاسو دی الله له رحمت نه منه امید کیږي، یعنی نه امید هیڅ وخت مکوئ. کوم کار چې د تاسو پای ته نه رسیږي دغه نه دی الله پاک نه غوښتنه وکړي، ځکه چې الله پاک مهربان ذات ته او هغه نه باید هیڅ وخت انسان نه امید نشي. الله پاک د انسان ټول ارزوګانې پوره کوي، خو یا وروسته یا وړاندې یو وخت به خامخا نیسي. نو هیڅکله انسان مؤمن مسلمان باید دی الله پاک له رحمت څخه نا امید نه نشي، ځکه الله پاک موږ ته په واضح ډول په قرآن کې ویلي دي ولا تقنطوا من رحمت الله، تاسې دی الله له رحمت څخه مه نا امید کیږئ، تاسې دی الله پاک له رحمتونو او دی الله پاک له مهرباني څخه منه امید کیږي. اسلام په دې اړه بنا واضح دی، قران آیات چې ما درته وړاندې کړل په دې اړه هم دغه آیات کافی دی. همدارکم ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نن په زیاتو احادیثو کې راغلی دی چې تاسې همیش الله ته امید ولرئ او الله پاک نه غوښتنه وکړئ او هیڅکله د الله پاک د رحمت، د الله پاک د مهرباني څخه منه امید کیږي. د نا امیدی فایل بیا دا دی چې کچیر یو انسان د الله پاک له رحمت څخه نا امید شي، بیا هغه پر باندې شیطان نور هم زور کوي، د نورو گناهونو ته مخ کوي، نورو خراب لارو ته مخ کوي، غواړي چې د انسان گمراه کی او نور هم له الله پاک لری کړي. خو مومن مسلمان باید هیڅکله د شیطان ونه مني او د الله پاک اوامرو ته غاړه کیږدي، او د الله له طرفه که په ده بنه کوم امتحانات راځي، کوم حالات راځي، باید هغه انسان تحمل کړي او صبر به ورباندې وکړي، ځکه ان الله مع الصابرین. په بعضو مشکلاتو کې انسان بنده چې راځي الله پاک له صابرینو سره ملګری ده. نو د الله پاک له رحمته باید څوک نه امید نه شي، همیش الله پاک ته امید ولري او هر څه غوښتنه باید له الله پاک نه وکړي، او الله پاک ارحم رحیمین ذاته خامخا به د انسان امیدونه پوره کوي او خپل رحمت به ورته رالیږي، او خامخا به د انسان سره همکاري کوي کله چې انسان په الله امید ولري او د الله رحمت ته غاړه کیږدي او نا امید ورنڅخ نشي.
د یادولو وړ ده چې یوازې هیله، امید او ارزو ده چې که هر انسان ولري او له الله تعالی څخه د سختي په وخت کې مرسته وغواړي او تر څنګ یې د هرې ستونزې د حلولو امید او یقین هم پرې ولري، نو دا انسان به په ژوند کې خوښ او بریالی وي. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
افغانستان او پاکستان
په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو مینوالو دا د یو ځل بیا افغانستان او پاکستان په تیرونۍ کې د لړۍ له تازه برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالماجد دورانی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو او له مینې ډک سلامونه درته وایو. دوستانو، نن هم لومړی د افغانستان او پاکستان د تیرونۍ د مهمو پیښو او خبرونو سر ټکی دراورو او ورپسې به د ځینو په اړه څېړنې او شننې اورېدلی شي. هیله ده چې تر پایه راسره مل اوسئ.
ګرانو او قدرمنو دوستانو، د امریکې د خارجه وزیر څرګندونو ته د افغانستان د حکومت غبرګون، د صلح له موافقې د امریکې د سرغړونې په هکله د طالبانو دریځ، د زلمی خلیلزاد د ملاقات غوښتنې ته د اشرف غنی منفي غبرګون، د افغانستان د حکومت او پارلمان د بودیجې په سر شخړه، د امریکې د دوه ګونی او منافقانه سلوک د بندولو په هکله د افغانستان د مشرانو جرګې غوښتنه، د پاکستان له ځینو جګپوړو چارواکو سره د امریکې د ځانګړي استازي سلام مشورې، د امریکایي پوځیانو لخوا په لوګر ولایت کې د فاب شنګ پوځي اډې خالی کول، د په افغانستان کې د قدرت د انتقال د لارې په توګه په انتخاباتو باندې ټینګار، په پاکستان کې د خلکو په وجله کې له داعش سره د دغه هیواد د ترهګرو ډلو ملګرتیا، او په افغانستان کې د طالب ډلې په سنبالولو باندې د پاکستان تورنیدل د افغانستان او پاکستان د تیرې اونۍ مهم خبرونه او بدلونونه وو.
د
افغانستان د لوګر ولایتي چارواکو ویل چې امریکایي ځواکونو په دغه ولایت کې د فاب شنګ په نامه خپل تر ټولو ستر اډه خالی کړه او دغه اډه نن سبا د افغانستان د حکومتي ځواکونو په واک کې ده. په لوګر ولایت کې د پوځي چارواکو په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې نه تر مخکې پورې په فاب شنګ اډه کې د امریکا تقریبا 600 ځانګړي ځواکونه دیره وو، خو اوس یې شمېر 300 ته کم شوی دی. دا ویلو ده چې په دې وروستیو کلونو کې په دغه اډې کې تر 1800 پورې بهرني ځواکونه پاتې شوي وو. د افغانستان په لوګر ولایت کې د امریکا د تر ټولو سترې اډې خالي کېدل، که څه هم په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شتون تیت پرکوالی کموي، خو باید وګورو چې له دغې اډې د یادو پوځیانو د وتلو اغېزې به څه وي. په لوګر ولایت کې د فاب شنګ اډې د خالی کولو لپاره د امریکا د پوځ په اقدام کې دوه سناریوګانې مطرح کولی شو. په لومړی سناریو کې د امریکا پوځ د فاب شنګ اډه د افغانستان د حکومتي ځواکونو ته سپارلې ده تر څو په دغه هیواد کې خپل ځینې لګښتونه کم کړي. په تیره بیا دا چې افغان ځواکونو ته د فاب شنګ اډې د سپارل کېدو په وخت هلته یوازې 300 امریکایي پوځیان دیره وو، او د امریکا پوځ پریکړه کړې چې نورو اډو ته د هغوی په منتقلولو سره په افغانستان کې عملا خپل لګښتونه کم کړي. په دوهمې سناریو کې د امریکا پوز د لوګر لفاف شنګ اډې څخه د خپل پوزیانو په ایستلو سره نیت لري چې له افغانستان خپل ځواکونه سوکه سوکه وباسي. امریکا سره لدې چې د 2000 میلادي کال په فروری میاشت کې له طالبانو سره د سولې په موافقه کې ژمنه کړې وه چې د 2000 کال تر پای پورې به خپل ټول پوزیان له افغانستان وباسي، خو دې چارې ته یې هم هغه شان بې پامي کوي او د سپینې ماڼۍ د لوز ماتونې په قطر کې د سولې پر نو افغاني مذاکراتو باندې منفي اغیزه کړې ده. د طالبانو لخوا له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له بشپړې وطني سره د اوربند او د سولې په خبرو اترو کې د پرمختګ شرط منول خودنه کوي چې په دغه هیواد کې د خپل ځواکونو په ساتلو باندې د سپینې ماڼۍ ټینګار په افغانستان کې د سولې د راتلو اصلي خنډ دی. په داسې حالاتو کې چې د امریکا یوازې له فاب شنګ اډې څخه خپل ځواکونه په افغانستان کې نورو اډو ته منتقل کړي دي، دا کار د نیواکګرو د وتلو او د سولې د خبرو اترو د بهیر د لارې د هواریدو لپاره د خلکو د غوښتنې د پوره کېدو په لړ کې د یو ګام سبب نشي ګرځېدلی. د امریکایي ځواکونو له خوا د فاب شنګ اډې له پرېښودلو سره هممهاله او د بین الافغاني مذاکراتو د دوهم پړاو د ترسره کېدو په درشل کې کابل ته د افغانستان په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر د کابل د چارواکو لپاره دا فرصت رامنځته کولی شي چې له طالبانو سره د سولې په موافقه کې د سپینې ماڼۍ د ژمنو د نه اجرا کولو پایلو ته د هغه پام راواړوي. که امریکا په افغانستان کې یوازې د خپلو ځواکونو د ځایونو بدلول جاری وساتي، نو له تېرې شنبې څخه په قطر کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د پیل شوي دوهم پړاو نتیجه به هم د لومړي پړاو په شان وي چې په دغه هیواد کې د سولې د ټینګښت د فرصت سوځېدل دي.
رنوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم د ترکیه این نیوز ټی وی چینل ته په مرکه کې وویل چې د دغه هیواد په بلوچستان صوبه کې د هزاره قام د شیعه ټولنې د هدفمنو وجلو په شمول د بې دفاع خلکو خلاف هر ډول حمله د ترهګرو ډلو او د خطرناکې ترهګری تکفیری داعش ډلې په ملګرتیا او د ډونلډ ټرمپ په ملاتړ سره ترسره کیږي. عمران خان زیاته کړه په پاکستان کې ځانګړي ترهګرې ډلې شتون لري چې په بلوچستان کې د هزاره ټولنې خلاف د ټرور د عملیاتو د اجرا کولو پلاننګ کوي. د شیعه مسلمانانو خلاف د خلکو د وژلو لپاره په پاکستان کې له ترهګرو ډلو سره د داعش ډلې د ملګرتیا په هکله د پاکستان د وزیر اعظم وینا له هغو ګواښونو څخه ده چې پاکستان ورسره له دې وروستیو کلونو څخه مخامخ دی.
د داعش د ترهګرو اقداماتو د پیلېدو او د تمرکز ځای چې د امریکې او عربستان په شمول د ځینو عربو هیوادونو په ملاتړ سره په لویدیځ آسیا کې بنیاد کې خیو دی شو، په دې تیرو لسو کلونو کې سوریا او عراق وو، خو په دغو ملاتړونو سره یې ورو ورو د جنایتکارانه فعالیتونو لمنه د سویلي او ختیځې آسیا په شمول د نړۍ نورو سیمو ته هم پراخه شوه. پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه و چې داعش ورته د خپلو او د خپلو سیمه ایزو او بهرنیو ملاتړو د اهدافو د پرمخ بیولو لپاره ورسېدل، او په دې وروستیو کلونو کې په دغو دواړو هیوادونو کې ډېر جنایتونه کړي دي. په افغانستان او پاکستان کې له داعش څخه د امریکې د ملاتړ یو ستر هدف د ناامنۍ او د دوام او د بهرنیو ځواکونو د ادعایي لاسته راوړنو د ضایع کېدو د احتمال په توجیه سره په افغانستان کې د خپلو پوځي ځواکونو د شتون د دوام لپاره پلمه لټونه ده. البته مختلفو هیوادونو ته د داعش د مرګونو اقداماتو د جغرافیا د پراخولو یوه انګیزه هم په نړۍ کې په تر ټولو سترې ترهګرې ډلې باندې بدلېدل دي، چې د رسنیو اوزارو هم د خپل کار په توګه د خبرتیا د رول په بهیر کې په غیر ارادي توګه ورسره مرسته کړې ده. په پاکستان کې په خپلو حملو کې د داعش اصلي تمرکز د لشکر جنگوي او سپاهي صحابه په شمول توندلارو ډلو سره په ملګرتیا کې د دغه هیواد د شیعه مسلمانانو په وژلو ده، چې له شیعه ټولنې سره په مقابله کې خپل ایدیالوجي انځور کړي. البته داعش په دې وروستیو کلونو کې په عراق او سوریه او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د خلکو خلاف د جنایتونو په لړ کې خودلې ده، چې په نورو دینی او مذهبي ډلو باندې هم حمله کوي، لکه څنګه چې په عراق او سوریه کې ایزدیان او سنی مسلمانان ووژل. د بلوچستان صوبې په شمول د پاکستان په مختلفو سیمو کې د شیعه او خلاف د داعش ترهګرې ډلې او نورو توندلارو ډلو هدفمنې حملې په داسې حال کې دوام لري چې ورسره په مقابله کې د پاکستان د حکومت او امنیتي ارګانونو په کمزوري کړچار باندې نیوکې هم ډېرې شوې دي. که څه هم د وژل شوو هزاره مسلمانانو د کورنیو لیدو ته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان ورتګ د دغه هیواد د رسنیو لخوا یو ښه اقدام بلل شوی، خو له هغه نه د خلکو تمه له دې سمبولیکو اقداماتو ډیره زیاته ده.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال پاکستان په خپل هیواد کې د ورانوونکو عملیاتو لپاره طالبانو ته د چاودیدونکو توکو په ورکولو تورن کړ. امرالله صالح دا وکړه چې پاکستان د طالبانو لخوا د افغانستان په مختلفو سیمو کې په خونړیو بریدونو او چاودنو کې په غیر مستقیم ډول لاس لري، ځکه چې چاودیدونکي توکي د غیر ډلې ته ورکوي څو افغانستان پرې ناامنه کړي. د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې متقابلې تور پوری کونی د دغو دواړو گاونډیو هیوادونو ترمنځ د بې اعتمادۍ د فضا د سختېدو یو اغیزناک عامل دی. په متقابلې تور لګونې په دغه بهیر کې د افغانستان ونډه له افغانستانه زیاته ده، ځکه چې په دغه هیواد کې د جنگ دوام د کابل د چارواکو لپاره یوه مناسبه پلمه ده چې په دوامداره توګه اسلام آباد په خپل هیواد کې په ترهګرو حملو کې په لاسوهنې تورنوي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال په داسې حال کې یو ځل بیا اسلام آباد په خپل هیواد کې له ناامنۍ په ملاتړ تورن کړی دی، چې په دې وروستیو میاشتو کې په تیره بیا کابل ته د پاکستان د ولسمشر له سفره وروسته تمه کېدله چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې موجود کشالې یو څه کمی شي او د وړتیاو یوه برخه به په متقابل باور جوړونې ولګیږي. البته پاکستان ته د طالبانو د سیاسي پلاوي سفر لزیاتو غنګوسو سره ملو، چې سبب شو د اسلام آباد لزینو چارواکو سره د دغه پلاوي د ملاقات اصلي هدف پکې شي. په پاکستان کې د طالبانو د دغه پلاوی لشتون سره هم مهاله په ټولنیزو چینلونو او شبکو یو داسې ویډیو خپره شوه چې ملا عبدالغنی برادر د پاکستان په یو کمپ کې د زخمی طالبانو د پښتنې او د دغې ډلې د غړیو ترمنځ د وینا په حال کې وخوده. د افغانستان د بهرنی او چارو وزارت د دغه ویډیو په خبرګون کې په یو خبر پانه کې له اسلام آباد وغوښتل چې پرې نژدي د پاکستان خاوره د طالبانو لخوا چې د جنگ په دوام ټینګار لري وکارول شي. په داسې حالاتو کې چې تمه کېدله پاکستان ته د ملا عبدالغنی برادر سفر په افغانستان کې اوربند ته د طالبانو د هڅولو یوه زمینه وګرځي، خو د دغو خبرو اترو د نتیجې نه اعلانېدو د کابل چارواکي دې نتیجې ته ورسول چې د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره لا هم د اسلام آباد په ژمنو زړه نشي خوشحاله وړی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمن اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان د تیرې اونۍ د حالاتو د څېړنې پروګرام وورید. نو په همدې ځای موږ هم تاسو له حضور اجازه غواړو.
خوشحاله او بریالي اوسئ.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی، خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اوریدلې او لوستلې شئ چې اډرس یې parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونه خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.